السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه خپرونې اوري. لومړی هم د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو خپرونه او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې په مکړه د ساعت خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې له مخې یې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې تیر اګست میاشت کې توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت بلل شوی دی. پر دې سربېره افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثره ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان وایي خځو ته په اسلامي چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شخص یا درجه بندۍ کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د شخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې په خبرې د ژورنالیستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژونکو د معافیت په باب په یو مشخص کې ویل شوي چې په افغانستان کې د دیارلسو دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالۍ پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې تیره دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یا عقدی شخصیت کړی او وای د غراپور هم د همدې عقدی لمخې چمتو کړی دی. او یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپای ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د یونان اړوندو چارواکو ویلي چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته ورسیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې، ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافي خزینه ډاکټران نشته. نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي، نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت. د هلمند ولایت ته تاغز میاړي کده سره نیوجه ده. په دا تاغز کې داسې لیاز مرا شروع دی، د لورپوشه واکته دا خبره ورسېده، داسې لیاز مرا شروع دی چې موسسه راشي خوار غریب ته نه رسېږي. کوینه کې موړ بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګراکه یا یو راسته نیمه کباده دی. دغه رواج دی بس خوار غریب ته سپیره میره نه اچا او بس تشنی کې غوړي یو پیسې مثال لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تاسو ته ګروپ ملګرو، ایو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارو نسته، دا څه وجه ده؟ ولې نسته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي. السلام علیکم تاسو ته ګروپ ملګرو، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لاګي، ولې یو ورځ موږ مشکلات لرو، زنانې مریضیان لرو، موږ ضرورت ورته لرو، باید دوی داسې وکړي چې د نجونو مکتبونه ښې لاګي. نو دا غزما ستاسو سره پیغام دی، دا ما ستاسو سره شریک کړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي، او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کې جي کولو سوالي څه بیا د واټساپ پر رابطه را سره یوځای سوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجي کولو سوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکری نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمی کارټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمی کارټان زیات بیا تذکری سمی کارټان چې هغه هم کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخیزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمایندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولري. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ به وای. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه، د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوانه رواني، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو او تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ، تاسو دا پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستاسو کوم راپور په کړې دې پته یې زه خپل هم زه خپل د لای سیستم زه خپل هم په سترګو ولاس مایوب یم. خپل د روزګان ولایت چې شنو ولسوالۍ سره خاړې کړه سره نسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډېر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپله ورلو مراجعه مو ورته وکړه، ورلو مال ماسترګو مایوب د لاس مې مایل، ورلو نظامي کمیټې مال یا ملکي مال نه وره په دوه زه دلی سوور نه یو کار یې ماش را کړی دی. نور ورته بعد د دې کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي، که نظامي و هغه ته رسېږي، که ملکي و هغه ته نه رسېږي. بس دا رقم مشکلات دي. نو بله، خو د موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبان د حکومت سره خبرې کړي او زموږ حق موږ ته ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمون په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته دي. نو زموږ طالبان ورونو هم دغه خواهش ته زور پورو چارواکو نه چې زمون غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زور پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان سوي دي، اعلان ته سپارل سوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چرده پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو څه شي، یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې راغلې مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد بې روزګاره دي، کار نسته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرد په نشو اخته سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دغه لچه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. منا
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو کوم څه معلومات دې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې. سپر واویا 00 08 08 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دې موږ سره اړیکه ونیسې. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدینو وخت کی د مجاہدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې اړه تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوي دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند د ژوندین وفه هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 9 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر روشن صاحب ستاسو د غشتنه او هیله کو چې به زموږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډیر زیاته پسه په تامه د ورته چې دی بچیری.
السلام علیکم تاسو ته څنګه کار کوم کو دې دوم سلام په دې له چې جوړ بس مننه په مړه دا پرونه جوړه خړې د زبر د ورکو تو اجزان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې دا به پندور کار دی. مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی لا ته نردری ورسالی و چې دوم کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی. نو کار څوک سټیا کا معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړې. د ټلیفون شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوه ات شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم: 0 00 02 8 شپږ 0 02. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزونه مسالې خبره کوم د فلیلی د کلی د زینالدین کاکوزوی د ماموریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډۍ په خپله زما خبر دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده تر بله پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کارې راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو وایي مسلمان اوري هغه بیا موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دومه شمېره بي سیم ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسې ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکي خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسه د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړي چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادرکه ده او د دې سوز لسوالې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته 2 شپږ 2.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0-9-40-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا وروره چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسی دی، هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي در سره. ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-9-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-9-2-0-3-5.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
پرانو می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی، لوی وسه ډیره مشهوره وله په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلسوه دیرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو، لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو، بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسټ ته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلومي وانه خستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وي، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ولکښېنئ دغه ستاسې سیمس دی، پر مځکه باندې کښېنستلو ږغ یې وکولې، ول نه ویشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نه ویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې اواره کړله، یوه تیږه یا ډبره یې راواخیستل تیره، او یو څه شی کش کړلی چې ږغ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکش کړلې. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر دغه حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځي خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو. د کوټ سنګي کې چې د سروې څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی. هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی. هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یو عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو لو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت د تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به د رانیوله کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل یخونه لیدلی وو، د کابل یخونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د جمن فی شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله، بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نه سو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همسنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زوریدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ول. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناستوم، کله کله به داسې سوي و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم، بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زبرت دوم وار د پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل ډیر تراغله مده دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغله په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشه کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کېم تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سکوتلو چې هلته پیسې تر هرڅه ارزښتمنده ول نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پورا کو او هم د کورنۍ خرڅ پورا کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زبرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق تر لاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون سم په اساس باندې د پناغښتون کې په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغله
د سویډن د شوان راتوي سویډن چې راغله پاوله کې تبان چې شبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوی یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسول چې موږ قبول سول راغله دای په بل هواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې چې زه پوسوم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سمورتلای کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغله په ډیر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي د دې جوړ دي زه سم په سترګو کې وښکې ولید دې تعجب وکولې ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته ول کما شوم د خپل مور د غیر څخه واخلې اتمن جاړي زنن د غیر څخه د وطن د غیر څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه ول کور نه ول د جيب کورس می شروع کړل د جيب کورس می چې ما خارجي جيب تعقیب کړی ول په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن نجیب امتحان ورکړلې هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیاب سولم بل اخر بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستي وو او په مشخصو ژبو باندې کولای شو چې لیکل او لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود بیا موږ شپږه تیانه پر امتحان ورکړل په 19 نفره کامیاب شو هغه کې یو هم زولم تقریبا 14 کاله په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولای پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه ول په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ول چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړه باندې کار کوي هغه غوښتنه راځه وکول چې کوغړې را سره ولار سره د چې امتیازات یې کم ول کم ځای کې چې کار کوي د بانک د هغه امتیازات او معاش هر څه ډیر زیات ول بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت ول چې اولادونه مې چا جبلوسته ول څو پونتون ته شامل سی ول کور کې مې ډېر ستونزې نه درلودلې بل اخر بلالم د هغې سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنی چارو د وزارت ځنې زما په خوانې همکارانو دا غوښتنه راځه وکونه چې زه باید راځم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چارو وزیر شاغل جلالي چې زه په کور ودانی سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې ول چې راسم کورنی چارو وزارت ملتاته ځای لرو ته مسلکي کادر یې باید تل کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نور سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم حوزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تاسو سلامت اوسئ. اوس څه کوئ؟
په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تیروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کیږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس، خو مطالعه ډیره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډیرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سره راټول یې کوم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي، سیاسي ګوندونه دا هم ستا په هغو کې زه د ډېره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینې توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو، کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړه چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزادی. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې. خوست ته ولاړو، نو خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود و، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلل، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېناستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم، خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما د کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي، څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم، که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم. یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې، او هغه زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې، وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپین کالی، څه مقصد لري سپین کالی، څه مقصد لري سپین، وکړه ما ډېری دوستي مخینا دے دیاری، ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناخت شکول می کاوی برباد می جوان کی دزوانی،
¶¶ بدادر چیر کم پر زڑگی بدادر چیر کم مانو تا چپی جندر ساری تارا تکوالی سونا در کی سنا کمر ور کی راویس ما جبی دزڑکی لا پچ بلا اختا کی لا پچ بلا اختا کی مینا تا چبی جینے